اج د پریکړې په خبرګون کې شوې. لینډي ډاډ ورکړې چې ډیپلوماټ په روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې دغه هیواد ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړ وړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړېږي ها ژوندې ده.
دا څنګه شعر دی؟ نقد اوریدل شي.
I'm Pinky, nice to meet you.
What's wrong? Have you ever seen a computer?
Did he hint the film
kisi ta katanako dastur gujandi ka mahshar damini
dadi sundari shaira ratawai
dua ehsas sara gat kuri di dua fikra sara yau zai kuri di
da khabarwani porusyo shibo kimi da pelabo punum da lando kisola kitab ay wa kisadar ta gora kreda nur matalib hamlaru دا سجی رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو، د هغه وخت و چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1955 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي میلسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې دوو لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده، حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې له لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښتې شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په یوې ځانګړې الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هیوادوالو د خدمت لپاره، تر څو څنګه وکولی شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولادت کتابخانه هوټل خکار شوی خکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخته وړاندې دي او خلکو ساتم په تیری یل تناست یو څه سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې روغ خبرې کو پر دای غیبت تو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را واخره مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوزان ولډلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ همداسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مغځوي.
نوم مدثر دې ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسېږي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله من دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پچې سوې دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار ده، دلته باید د ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمي وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تېر کار، دا هېڅ فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال آریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي، د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
ولا زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي، او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وضع هم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کېږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت یې وروستۍ نامنۍ پېښې، ترور، د ولسوالیو سقوط، د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار، ډار، وحشت. موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي، د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لورې د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانۍ هلې ځلې راژوندۍ کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي، او د تشدد او وچ فکرۍ کچه را کمیږي.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ترا بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی تر څنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشاعرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخص د سولې لپاره په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
د شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې له ډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار وصال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غږ وکړ.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېرو ته درومي او کلیوال خپلي به د ښار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چوکۍ نشته دي، ګورم د چا دواړه لاسونه د چوکۍ نشته دي، د چا سر نشته، د چا تنی نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټورې وبللې.
تر څو وکولی شي د شعر و شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې به آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د یوې خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه په نوم د نور محمد لاهو شعر د ده په ژغ خپرو او بیا د دې شعر په اړه د ښاغلي لاهو نظر درسره شریکو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه، ته چې کوم پلو بدللې تا اوسانو به له ځالو در کتلې. د لمر ګل به شو په شک کې، لمر په څه مکه څنګه ګرځي، او رنګونو به غبار کې ونیولې. نیلوفر به دی اوبو پا مخ چطری شو ستا خایس با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل اگر زی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرو نا خپلو بڑنو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که بارو تا دو وطن وارا اترو نا مهاجر کرد او که جنگ لهم لگیا ده زرو نری دی تورستر گی دی همه چی خایسته دی لس روشون دونه دی او سم اصل تا سی او مچه که همه غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لی که جوری گی تو از هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی با کوتری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی اجونده ده از کار اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالیب چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رومانس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکه بندی ده تا سندر اوز هم وایی قاصدان لروه را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت دم ده
لاو سب ده مهاجر اترون شیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب تبا ده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه لمرګل او خوبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شرط کې نوښت د ما په باور چې پښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شین دي او نورې پښتنې څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
یعنی پختن کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پختنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پختنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو موږ د همداسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي، جګړه یادوي چې شته که نشته، او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري؟ یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي.
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه شته، خو موږ غواړو چې سترګې د هماسې ښایسته دي. د دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي، یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي، یو تراژدی بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و، هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي، خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل، شعر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تیریږي هغه موږ په یو بل پاړه په یو بل لوښی کې وړاندې کړی دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوب یم دي. جګړه جنګ وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې کلماتو ډېر رول مهم ده.
واقعا چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري، خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تاریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی او بورې ته اشاره کوي، څنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ډېر هغه خو ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکېل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې هم هلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنې ما دلته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د رسمي شماري انلته کارغان د مرګ په سم
یخه ته راشو لهو سب هغه کوم څه پښتنه لرم هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم، مثلا همدغه تاسو چې تاریخ چا یاد کړی دی، دلته تاریخ چا تاسو یاد کړی دی لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښین کړي. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستونکي داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قشقې بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډېر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مرګ سمبول دی، تکرار سمبول ته مو فکر کوي، تکرار سمبول ته مو مخه کړې ده. که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروانه کوي، ځکه چې سمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوی پیخې د بیان د پاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته وي، که خیال کې حتمن د ماشومانو په څېر دي په کور کې. یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده، کارغه دا احساس کړی ده. او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، دی دغسې یو ښکېل ده، له دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د آزادي رادیوي مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسی مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هواسې کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم له آغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده، که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی او شیر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګې دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسي کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل سوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسی مهرابی په منن دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دی چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو.
شکری چا چیلی دلی
جنگ دی که محشر دمینی. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیا جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره حده له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غساد کې مې چې لیکلی ورته ګورم او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس را کوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزل یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنولې دونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخه جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مخصوصي صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ چې دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې، څورسواره په کابل کې مو شوې، په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته څلور پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلی وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو، پته لګېږي چې شادبل چیرته وو او څنګه بیرته وسټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپل مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره یوازې کمره په کار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین په کار، د دې پاره خو ټایپاد په کار دی، د دې پاره خو لایټونه په کار دي، د دې پاره خو ساوند سیستم په کار دی، د دې پاره کمپیوټر دپاره په کار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکسټر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو اوس خو دا زمانه نه ده چې د هر آرشیف دفتر موزیک راواخله او فلم سره ګډ کړه او دا نشر کړه. اوس خو د کاپی رایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده. د بنا میوزیک نه جوړه کیسه به لیکې، اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زموږ نه لري دي. مثلا زما ادکه مور دا په ناروې کې ده، عبدالله سموي په امریکا کې دی، جسور په کاناډا کې دی، مثلا هدف صاحب په امریکا کې دی، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېره خیرینه دا په پاکستان کې ده، په دې ترتیب ډېر نور. نو د دوی راغوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې که راټولې کړې دا بېخي د یو وزارت کار ته نه جوړېږي. نو که چېرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکړي، شاید چې هغوی خورمندې رایه ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما درته تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهېږي. نو بناءً که چېرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ما ته معاش رانه کړي یا حقوق رانه کړي یا زما هر رنګه وخت کې ضایع کېږي، زه د خپل کلتور د بلې لپاره حاضر یم.
د کوانټې زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د ښاغلي مقصودی نصر واورید. له افغان فلم به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یوه لویه برخه یې نڅاوو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهروخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغېز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام یې راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کېږي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي، او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راښیي، خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي. د بیوازله هلک کوچنوالی ته د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کېده، په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښته چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا ښیي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه له ساتي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خصي چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځي کې 15 مازدیګر سره مخامخ شوې یو. لومړی ځل دا سره تشکر شوه لکه په ابي رسم چې باران ورېدلی وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازدیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې را وی شخوم، دې مې شخ وانه ورید که یې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نه مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې را واړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زوري. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځي پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلې آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کیسې سره ازادي راډیو مجله راند غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com